بجې شوې تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسانو چې له بګرام زندانه خوشي شوي تضمین کړی چې بیا به د حکومت پر ضد په وسلوالو فعالیتونو کې برخه نه اخلي. دا راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیدی عثمان چمتو کړي.
د افغانستان حکومت د دې هیواد د راتلونکي وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو ارزیابي په سختو ټکو رد کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له بګرام زندانه د 650 زندانیانو پر خوشي کېدو اندېښنه نه لري. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د روسیې په والګاګراد ښار کې د تیرو دوه ورځو د خونړیو ځانوژونکو حملو د قربانیانو د ښخولو مراسم نن په پام کې دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت د دې هیواد د راتلونکي وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو ارزیابي په سختو ټکو رد کړې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو یو ارزیابي خبره کړه چې پکې ویل شوي دي په افغانستان کې د تیرو دریو کلونو لاسته راوړنې تر 2018 میلادي کال پورې په جدي توګه له خطر سره مخ دي. د ولسمشر احمد کرزي وایي نیمال فیضي ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې د دا ډول راپورونو اټکلونه ناسم ثابت شوي دي. ښاغلي فیضي همدارنګه ټینګار وکړ چې کچیرې دا ډول تحلیلونه طالبانو ته د افغانستان د یوې سیمې د سپارلو د طرحې یوه برخه وي هېڅکله به بریالی نه شي. د امریکا د استخباراتو په دې ارزیابۍ کې راغلي کچیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي ښایي افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ګډوډۍ سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له بګرام زندانه د 650 زندانیانو پر خوشي کېدو اندېښنه نه لري. د دې کمیسیون وایان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل له خوشي شویو بندیانو باوري تضمین اخیستل شوی چې بیا به د هیواد د ملي ګټو او خلکو پر ضد فعالیت نه کوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له لومړي سره باور درلود چې په دې زندان کې ځینې بېګنا کسان بندیان دي.
زمون کمیسیون لا فرشای لره د دغه کسانو د خلاصون او د دغه د شیور دی شیرونو پاک لا باندې واقعا د معلومیږي چې او کدا کسان پکې کاملن دی ګنادي او دیو پای خلاص شي.
د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنو کمیټې پرون اعلان وکړ چې په تیرو نهو میاشتو کې د بګرام زندان د څه باندې 900 بندیانو دوسی څېړلي او 650 زندانیان خوشي کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو نوی نظر پښتنه ښایي چې په دې هیواد کې د افغانستان د جګړې څخه د خلکو ملاتړ په سلو کې لشلو هم کم شوی دی. دا نظر پښتنه چې د سی این این ټلویزیون او د او آر سی په نوم د یوې نړیوالې ادارې لخوا په ګډه شوې ده ښایي چې په هغو کسانو کې چې د افغانستان د جګړې څخه د ملاتړ پښتنه ورڅخه شوې په سلو کې 10 کسانو له دې ماموریت څخه ملاتړ کړی دی. د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې په ورته یوې سروې کې په سلو کې 250 امریکایانو په افغانستان کې د خپل هیواد له جګړې ملاتړ کړی و. په اوسنۍ نظر پښتنه کې په سلو کې 50 کسانو ویلي دي چې د افغانستان بحران د خرابېدو خواته روان دی. په داسې حال کې چې یو له درې امریکایانو په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ګټونکې ده. د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د افغانستان په ماموریت کې 2300 امریکایان وژل شوي دي. دا د دې جګړې څخه د امریکایانو د ملاتړ د کمیدو یو له مهمو دلایلو ګڼل کیږي. او دا هم نړیوال خبرونه. د روسیې په والګاګراد ښار کې د تیرو دوه ورځو د خونړیو ځانوژونکو حملو د قربانیانو د ښخولو مراسم نن په پام کې دي. د والګاګراد د اورګاډي په یوه تمځای کې د یکشنبې ورځې 14 ولس کسان او پرون یوې بلې ځانوژونکو حملې چې په یوه بازار کې وشوه 14 کسان ووژل. روسیې د څېړنو د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین پرون ویل ګمان کوي چې دواړه بریدونه به په ګډه پلان شوي وي.
Опять же, по предварительным данным, мощное взрывное устройство.
Хавай доломраною маалуматул мах па гбам ке че по ю барки бас ке худал шве ву тақрибан 4 килограмма ТНТ мавад чамло. Пам ди андаза мавад дургади па тамзе ке дияк шамбе ураз па бам ке хам караул шиву. Хам дарас па дуаду ба муне ке варта чари хамве. Да че па дуаду ке ю давал чари караул шве ве но де цирун ко пер ди фарзия тингар ке ви че дуада хамле ле ю бал сара тарли ди ау хай па ю асима ке план шиви. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امر کړی چې په ټوله روسیا کې د امنیتي تدابیر زیات شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي ډېره پاملرنه به تمځایونو د موټرو تلاشۍ او د ګڼې ګوڼې بازارونو ته واړوي. د عراق د پارلمان څلور څلوېښت غړو د رمادي په ښار کې د وروستۍ پیښو وروسته په ډله ییزه توګه خپل استعفاوې وړاندې کړي دي. د راپورونو له مخې په دې ښار کې د سنیانو د مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی زیات شو او په نښتو کې لس کسان ووژل شول. د عراق دولتي تلویزیون وایي د پارلمان د څلور څلوېښت غړو یو شمېر غوښتنې کړې چې یوه یې د رمادي له ښار څخه د عراقي پوځیانو وتل او بله یې د پارلمان د یو بل غړي احمد الوانی خوشې کېدل دي. نوموړی د یکشنبه په ورځ نیول شوی دی. د انبار په ولایت کې چې رمادي هم یوه برخه ده حالات وروسته له هغې کړکېچن شول چې د ډسمبر په یویشتمه نیټه د القاعده شبکې پر ضد عملیاتو کې لږ تر لږه پنځلس عراقي سرتیري ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځوایي په لیبیا کې د دوشنبه په ورځ د انصار الشریعه په نوم د تونس د یاغیانو د یوې ډلې د مشر پر ضد عملیاتو کې هیڅ برخه نه لرله. د امریکا او افریقا د قمندانۍ د مرکز ویاند ویلي چې د مصراته په ښار کې په دې عملیاتو کې امریکایي ځواکونه ښکېل نه و. تر دې مخکې د تونس دولتي خبري اژانس ویلي و چې امریکایي او لیبیایي ګډو ځواکونو سیف الله حسنی چې په ابو عیاس مشهور نیولی دی، ابو عیاس چې تر دې مخکې د القاعده شبکې سره د تړاو اعلان کړی و، د 2012 میلادي کال په سپتمبر کې په تونس کې د امریکا پر سفارت د حملې پر پلانونو تورن و. او وروستۍ خبر دا چې ایران د دې هېواد یو پیژندل شوی پانګوال د فساد او پر ایران د بندیزونو په لګېدو کې د رول لرلو په تور نیولی دی. د ایرنا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی دی چې باباک زنجانی د دوشنبه په ورځ ونیول شو او د اویان زندان ته واستول شو. معذف څارنوالان غلام حسین محسینی اژایی چې د ښاغلي زنجانی د نیولو اعلان یې وکړ، په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ویل کېږي چې پر نوموړي په لګېدلو تورونو کې به غالباً د نفت وزارت او د ایران مرکزي بانک ته د پور ورکول او همدارنګه د اسنادو جال کول شامل وي. د امریکا د خزانه وزارت د روان کال د اپریل په میاشت کې باباک زنجانی په خپل تور لیست کې شامل کړ، ځکه ویل کېدل چې نوموړی یوه شبکه جوړه کړې او له ایران څخه تیل او پیسې وباسي. په دې قضیه کې یو سی بي سي شرکت او یو ماليزیایي بانک هم ښکېل بلل شوي وو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږله ازادي راډیو اورې قدر من اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له بګرام زندانه د شاوخوا شپږ نیم سوه بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د زندانیانو دوسیې څارلې دي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیسیون پرون اعلان وکړ چې په تیرو نهو میاشتو کې شپږ نیم سوه بندیان خوشي شوي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هر کس چې د باګرام له زندان څخه خوشی شوی ورڅخه باوري تضمین اخیستل شوی چې په راتلونکي کې به د هیواد د ملي ګټو پر خلاف فعالیت نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بایدار د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو دوو کلونو کې د زندانیانو د دوسیو د څارنې امکان درلود او د خوشی شوو کسانو دوسیې څارلې دي. د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د نهو میاشتو په موده کې تر اوسه وزیاتې دوسیې څېړلې او د اووه سوه څلور شپېته بندیانو د دوسیو په اړه یې پرېکړه کړې او له دې ډلې څخه شپږ نیم سوه تنه خوشې شوي. د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د دې زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یوه کمیټه وټاکل شوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د خوشي شوو زندانیانو څخه لیکلی تضمین اخیستل شوی دی او دوی د دې زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې کوم اندېښنه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بایدار وایي سره له دې هم یو شمېر ریپورټونه د دې څرګندوي دي چې د خوشي شوو کسانو یو کم شمېر د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شوي.
د خلاصون پاک وی اقدام کې دی و یو معتبر او تجربه ورکړي چې دی به بیا یو ځل د دولت مخالفت کې واقع کیږي او د خلکو په وژنه کې به شرکت نه کوي او د دې بدل نه کوي. دغه شی تضمین د حاجه او کاسه په جداتو د باندې د هرې مشي د شهرونو په اړه هغه څه کیږي، ولی دا هڅه ورو دولت هم د دې انکار نه کوي. وتر په وخت باندې اطلاع راغلی کیږي او نړیوال هم دا تاییدوي چې ځینې کسان د لیو نه یو ځل بیا د مخالفینو سره یوځای شوي دي او د دولت پر ضد جنګېږي.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د باګرام له زندان څخه یو شمېر خوشې شوي بندیان په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري، خو د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي دوی د خوشې شوو زندانیانو د دوسیو په برخه کې له پوره غور او څېړنې کار اخیستی دی او باوري دي چې په تروریستي کړنو کې به لاس ونه لري.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور وروسته تاسو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو د مخکتنې برخې ته رابولم چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز رسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغه سروې په اړه لیکنه خپره کړې چې امریکایي سی این این ټلویزیون ته او آر سی انټرنیشنل ادارې د ډیسمبر 18 تر 19 نیټې پورې ترسره کړې ده. د سروې پر اساس یوازې 10% امریکایان په افغانستان کې د دې هېواد د پوځي ماموریت ملاتړ کوي. په سروې کې اکثریت پښتل سویو کسانو غوښتنه کړې چې امریکایي پوځیان دي ژر له افغانستان څخه ووځي او خپلو کورونو ته دې استانه شي. سروې وایي 82% امریکایان په افغانستان کې د دې هېواد د پوځي ماموریت مخالفت کوي، حال دا چې د ورځپاڼې په حواله 15 کاله مخکې دغه فیصدي یوازې 64% وه. په دې سروې کې له 1350 کسانو سره پر ټلیفون مرکې شوې دي. واشنگتن ټایمز راسپړنه لیکي دغه ارقام ښیي چې په افغانستان کې 12 کلن پوځي ماموریت په امریکا کې محبوبیت نه لري او اکثریت امریکایان غواړي چې پوځیان د 2014 میلادي کال تر ډسمبر مخکې له افغانستان څخه ووځي. د سروې یو پر څلورمه برخه ګډونوالو ویلي امریکا باید د 2014 میلادي کال تر ډسمبر وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي. واشنگتن ټایمز لیکلی په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې 2300 امریکایي پوځیان د پوځي ماموریت پر مهال وژل شوي دي. بزنس انسایډز امریکایي خبرونه هم د سی این این ټلویزیون او او آر سی لخوا د سوي سروې په اړه تبصره کړي. په یو برخه کې د واشنگتن پوسټ او ای بی سی نیوز ټلویزیون هغه سروې راخسته چې د همدې میاشتې په پیل کې کړې و. په هغه سروې کې 65% ګډونوالو ویلي و ګمان نه کوي چې د افغانستان جګړه دې په پرمخ بیولو وارزي. خبرونه لیکي که څه هم محافظه کار جمهوریت غوښتونکي به دا ووایي چې د جګړې مصارف ته په پام سره دغه ماموریت د پرمخ بیولو ارزښت لري، خو اکثریت یې په دې باور دي چې دغه جګړه په ادامه ورکولو نه ارزي. د بریتانیا چاپ جورنال ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د 1400 بریتانوي سرتیري د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. 29 کلن تورن ریچارد هولوی تر کرسمس یا د عیسویانو تر مذهبي جشن دوی ورځې مخکې د ډسمبر پر 23 په کابل کې د وسلوالو په برید کې ووژل شو.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسد الله غزن فریم ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د نویو شاعرانه خیالونو او فکرونو ل چشتن ځوان دانیال تریر سره د برکوال میخیل مرکا وري د کتاب د مخکتنی په دوو غونډو کې شریکې شي، خوش حکایت اوري او د فروید د نظریاتو په اړه کې معلومات لرو. دونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
ترکی اعلان کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نامه یو فرهنګي مرکز جوړ کړي. د ترکی مقامات وایي چې دغه فرهنګي مرکز به د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د مولانا د پلار خواجه بهاءالدین مدرسې په انګړ کې د شاوخوا 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ شي چې د مولانا پیژندنې د ادبي او عرفاني څیړنو مرکز، لوی کتابتون، تفریحي پارک، رستورانت، د دینی علومو مدرسه، جومات او داسې نورې برخې به ولري. د دې فرهنګي مرکز د جوړولو ترڅنګ به د مولانا د پلار په نامه د خواجه بهاءالدین نورانه مدرسه هم بیا ورغول شي او د یوې تاریخي ودانۍ په نامه به وساتل شي. د افغان شاعر او ادیب ارواښاد نصر الله حافظ د اشعار او آثار او ژوندلیک په باب علمي څیړنیز سیمینار د تیرې شنبې په ورځ د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شو. د باختر آژانس د خبر لمخې په دې سیمینار کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک، د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي امین وقات، یو شمیر څیړونکو او فرهنګیانو، د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړو ګډون کړی و. جمهور رئیس حامد کرزی دی سیمینار ته پخپل را لیگل شوی پیغام کی چه ده سرحدون او قبایل و چارو وزیر دکتر محمد اکرم خپلواک ول وست، استاد نصر الله حافظی خدمتگار متوازی او قانی شاعر و باله او ده هغه ده آثار او شیرون و پراتول ول و چاپ ول و باندی تینگار وکر. ده سیمینار پا وروستی برخه که در وخات حافظ مستند فلم ننداری تورنده شو او ده ملی رادیو تلویزیون ممثل ممنون مقصودی در وخات حافظ ده جاروب کش شیر تمثیل کرد. او وروستی خبر دا چه ده باختر خزانه کاشف ویکتور ایوانویچ وفات شو. د باختر آژانس د خبر لمخې ویکتور ایوانویچ له یو شمېر افغانو لرغونپوهانو او کیندونکو سره نږدې 15 کاله مخکې د شبرخان ښار په 15 کیلومترۍ واټن کې د طلاتپې په نامه سیمه کې کیندنې وکړې چې له هغه رازه پرده پورته کړي چې 2000 کاله د خاورو لاندې ښخ وو. د په دغه ځای کې اووه قبرونه کشف کړل چې مړی یې د سپینو زرو په ټوټو کې پوښل شوي وو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د ایوانویچ د مړینې په اړه وایي چې ایوانویچ مړ شو، خو د افغانستان او سیمې تاریخ د هغه په کشفیاتو ویاړي.
د تیری پنجشنبې په ورځ د تاریخ ادبیات ترکی ازبکي د څلور ټوکیز کتاب د چاپېدو په مناسبت د مخکتنې یوه لویه غونډه وه چې زموږ همکار فیض الله قرداش ورغلی او ریپورټ یې ورباندې برابر کړی دی. دلته د همدې ریپورټ په اساس چمتو شوی مطلب اورئ چې فرشته مرسل لولي.
تیره اونۍ د لندې پاتې ویشتمه نیټه په کابل کې د لوړو زده کړو په تالار کې د ترکی ازبکي د ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې نه یوازې په دې کتاب بلکې د ازبکي ادبیاتو د اهمیت او د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې د ازبکي ادب د نقش په باره کې هم خبرې وشوې. تاریخ ادبیات ترکی ازبکي د پروفیسر ناتان ملیف اثر دی چې برهان الدین نامق په دري ژبه ترجمه کړی دی. ملیف دغه کتاب د 1908 او 1908 کلونو ترمنځ تالیف کړی و. د دغه 1208 مخیز کتاب ژباړن برهان الدین نامق د مخکتنې په غونډه کې د ازبکي ادبیاتو مهم تاریخونه چې د پروفیسر ملیف اثر هم پکې شامل دی داسې راپیژني.
درباره تاریخ ادبیات عمومي ترکان البته پروفیسر فواد کوپلوروزاده
د ترکانو د ادبیاتو د عمومي تاریخونو په باره کې پروفیسر فواد کوپلوروزاده په ترکیه کې لوی کتاب لیکلی دی، خو په ازبکستان کې په تیرو 1500 کلونو کې د ادبیاتو دوه مهم تاریخونه لیکل شوي دي. یو کتاب د ازبکستان د علومو اکاډمي په 500 ټوکونو کې تالیف کړی دی، بل کتاب همدا د پروفیسور ملایف تالیف دی، یعنی له پیله تر 18 میلادي پیړۍ پورې په ازبکي ادب باندې خبرې کړي دي.
ښاغلی نامق د پروفیسر ملایف د تاریخ د ځانګړنو او امتیازونو په باره کې وایي چې
په دې کتاب کې ټولو آثارو ته تنقیدي کتنه کیږي. په سیمه کې چې د ادبیاتو نور تاریخونه لیکل شوي دي، کابل ټول د بیوګرافي او سوانه په بڼه دي، خو ملایف تنقید هم کوي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دې غونډې یو بل ویناوال و چې د بشري اسلامي او افغاني فرهنګ په واده کې د ازبکانو د نقش په باب څرګندونه وکړي او د دې نقش په توضیح کې د پروفیسر ملایف د اثر اهمیت ته اشاره وکړه. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل
اهمیت تاریخ ادبیات ترکی ازبکي در چیست؟ اول
د ترکی ازبکي ادبیاتو د تاریخ اهمیت په څه کې دی؟ اول دا چې دغه اثر زموږ د لیدلوري په بدلانه کې را سره مرسته کوي، مطلب دا چې موږ د خپل تاریخ له ډیر روښان سفر کې ډیر ناخبره یو او د ښاغلي نامق دغه ژباړه یوه تاریخي ایره جبرانوي او د ماضي ایره. دا د دې سبب کیږي چې په اوس وخت کې خپل مشترک فرهنګ سمونه پیژنو او له هغه لوی نقشه نه خبره پاتې شو چې زموږ ترک توکم عزیزانو د ملي او اسلامي فرهنګ په ایجاد کې لرلی دی.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه
په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ د عصري فکر پر رامنځته کولو کې د اسلام د نقش په باب لس کتابونه تالیف شوي دي او دا ثابته شوي ده چې اسلامي فرهنګ له تبرانیولې تر نجوم او موسیقي پورې د اوسنۍ نړۍ په بدلانه کې یو اصلي نقش لوبولی دی او په دې چاره کې فارابي، خوارزمي، ابو ریحان، ابن سینا او لغبیک داسې ونډه لرلې چې د معاصر تاریخ له هیڅ شخصیته کم نه دي د ابن سینا اثر د 1500 کلونو لپاره په لویدیز کې ژباړل کېدل. خوارزمی د عصري الجبر بنیاد کېښود. په هغو وختونو کې چې موږ روغتونونه لرل، اروپایانو فکر کاوه چې ناروغي له پیریانو پیدا کېږي، او ابو ریحان چې د افغانستان په زړه کې قبر دی، یوازې په الجبر کې د چاپي مخونو 10000 مخونه لیکلي دي. ابو ریحان د دنیا د ټولو دینونو جنتري برابره کړي او د دنیا لومړنی بشر پو او انتروپولوژیست ګڼل کیږي. دغه راز دا ثابته شوې ده چې ولوغ بیک چې وروسته بیا د مراغې علمي مرکز د کارونو ته ادامه ورکړه، کیپلر ته الهام ورکړ، او ان کیپلر شاید د دوی کارونه کاپی کړي وي.
د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د ښاغلي نامق ژباړلې کتاب په افغانستان کې د ازبکي ادبیاتو د معرفي لپاره ډیر ګټور وبوله. د ویل
در سال 1362 هجری شمسی اولین نهاد مطالعه زبان و ادبیات ازبکی یعنی دیپارتمنت ازبکی در چوکات پوهنزه ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل ایجاد.
افغانستان که پلومری زل در ازبکی ادبیات و دیپارتمنت پا دیر لسه و دوشپیتم کل که در ادبیات و بشری علوم و در پوهنزی پا چوکات که جور سو او وست در بلخ، فاریاب، بغلان، تخار، جوزجان او سرپل پا پوهنتونونو او در لول ازدکلو پا ادارو که در ازبکی دیپارتمنتون شته چه پسلگون و انجونی او الکان پکیز دکلی کوی.
در ترکی ازبکی ادبیاتو در تاریخ در مخکتنی پا غونده که چی در ادبیاتو او تاریخ گن و مینوالو پا که برخ اخیسته و د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رین، د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی او د اطلاعات او کلتور وزارت د ورسپانو رئیس شمس الحق آریان فرهم ویناوی وکړي.
تیرونی په جلال آباد کې هم د کتاب د مخکتنی یو غونډه و. په دې غونډه کې زموږ د شاعر او لیکوال همکار باز محمد عابد په تازه چاپ شوی کتاب خبري وشوې. نور حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واوري.
د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د شاعر، لیکوال او د مشال رادیو خبریال د ورستی نصری اثر د باز خاطرې مخکتنه وکړه. د غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ د میدوتیک دفتر په انګړ کې ترسره شو چې د ختیځ سیمې او له مرکز څخه راغلو ګڼو شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په پیل کې د هیواد تکړه لیکوال او شاعر استاد محمد آصف صمیم د باز محمد عابد خاطرو په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې نوموړي ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی. د ویل چې عابد ستروالی په دې کې دی چې تلې د خاکساری جامه اغوستي. استاد محمد آصف صمیم وویل چې عابد د پاچا خان د ګوند رسمي کارت نه لري، ولی کارونه یې د هغه په څیر دي. هغه خدایي خدمتګار او عابد ادبي خدمتګار دی.
د پاچا خان د ګوند د خدایي خدمتګاری رسمي کارت نه لري، ټول هغه کارونه کوي او ادبي خدمتګاری لپاره دی. هغه خدایي خدمتګار او د ادبي خدمتګار دی چې د په باب سره شروع کوي. نو د دیار لسودری او کال نه شروع کی د دې د اوس کوم جامه دا کوم ویاړ دې اغله ما غزا شروع کی.
ورسته د هوا تکړه شاعر، لیکوال او د سیمېزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال په ادب کې د خاطرو لیکنی او د شالید په اړه وغږید. نوموړي وویل چې خاطرې له ډېر پخوانه په یو شمېر هېوادونو کې د سیاسي هدفونو د ترلاسه کېدو په خاطر لیکل کېدې چې د حقیقت رنګ پکې کمرنګی و. نوموړي بیا د باز خاطرې له هغو جلا وګڼلې او وی ویل چې باز محمد عابد په خپلو خاطرو کې ټولنیز مسایل په رښتینې ژبه راخیستې دي.
هغه خاطرې ډېر ځله دی یو شخص د خپلو اعمالو په اړه لیکل شوی. حال دا چې عابد صاحب په خپلو خاطرو کې حضور لري، مګر حضور یې ډېر ایګوسنټریک نه دی،
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ صمیم هم د باز محمد عابد په خاطرو خبرې وکړې او هغه یې د خپلې سیمې ترجمان یو بللې. نوموړي وویل چې عابد تل هڅه کړې چې په خپلو لیکونو او ژورنالیستیکو کارونو کې هغه څه انعکاس کړي چې پر ټولنه مثبت اغیز غورځوي.
د دې دروازې نه چې ووته هر څه د ده لپاره سوژه ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده او هر پیښه د ده لپاره که یو شاګرد دی ولې چې بکسیا شاته پرته ده او یو ځای کې
روستا. استاد محمد داود وفا، ضیاءالدین همتمل او یو شمېر نورو لیکوال او شاعرانو د باز خاطرې اثر په اړه خپلې مقالې ولوستې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د کوټې د سیمې دانیال تریر 24 کلن دی. په پښتو او اردو کې شاعري کوي او په ادب پوهنه کې لیکنې کړې دي. برکوال مخیل له شاغلی تریر سره مرکه کړې ده. د شاغلی تریر د نویو خیالونو او فکرونو د اوریدو بلنه درکوو. د مرکې په سر کې شاغلی تریر خپل یو غزل راوړي.
خسو خاشاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، مزکه په خاک کې د یو چا په انتظار پرته ده. او دغه سپوږمۍ دغه مهین لباس اغوستي سپوږمۍ پاس په افلاک کې د یو چا په انتظار پرته ده. بے د پتے بے د نامے یو ساده لفافه اوس هم په ډاک کې د یو چا په انتظار پرته ده. شاید چنمر د سباون دی یا شاید چزیم شپ په وطاک کې د یو چا په انتظار پرته ده. او څوک ورته وایي ډیوا چا د معجزه ګڼلی اوشک په تاک کې د یو چا په انتظار پرته ده. او د شنو اوبو په شیش محل کې د افسون انجلۍ په سپین فراق کې د یو چا په انتظار پرته ده. یو بیش قیمته خزانه ده او یو یې کنجۍ چرته ادراک کې د یو چا په انتظار پرته ده.
دانیال تریر صاحب ویل کېږي چې یو شاعر باید په خپل ذهن کې د تورو یا د کلماتو ښه ذخیره ولري. تاسو د پښتو شعر کمه تجربه کړې ده خو دغه نوي شعرونه چې موږ ته ولوستل بیخي نوي فکرونه او نوي خبرې پکې وې. آیا هغه د اردو د مطالعې زیات تاثیر وو که نه په پښتو کې موږ شاعري ډېره لوستې؟
ګوره د شاعري په کم معیار چې زه خبر یم هغه بیخي ساده دی. هغه دا دی چې د شاعري اصل معیار چې دی هغه تخیل دی، متخیله ده. کم شاعر چې متخیله نه لري هغه سره که لفظي ذخیره بیخي زیاته سي نو د هغه کنډیشن بیا د جوش ملي آبادی والی. د هغه په حواله ویل کېږي چې هغه د ډکشنري شاعر دی، ډکشن شاعر نه دی. نو شاعر باید چې ډکشنري شاعر نه وي، ډکشن شاعر دی. ډکشن ضروری دی په شاعري کې، ډکشنري نه ده ضروری. او نوم چومسکي یو ډېره ښه خبره کړې ده. هغه ویلي دي چې انسان هغه حیوان دی چې محدود لفظیاتو څخه بیخي زیات کار اخیستلی سي. نو شاعري هم اصل کې په محدود لفظیاتو څخه ډېر زیات کار د اخیستلو یو پریکټس دی. شاعري ته موږ استعاراتي ژبه هم وایو. استعاره څه ده؟ یو استعاره په زر معناو باندې سړی استعمالولی سي. استعاره د وخت سره سره خپل معناوې هم بدلوي. دا بنیادی طور د استعارې د استعمال هنر دی. او دا د قدرت عطا ورته ووایا یا متخیله ورته ووایا، دا یو داسې قوت دی چې د انسان په اختیار کې نه دی. ځکه د شاعر دپاره لوست، مطالعه دا ثانوي شیان دي، بنیادي شیان نه دي. هو په دغه باندې ستا شعور، ستا ویژن خو زیاتېږي، خو د شعر د جوړولو صلاحیت ورباندې نه زیاتېږي. مثلا د اقبال چې کم شعور دی هغه بیخي پراخ دی، خو شاعرانه صلاحیت د فکر په مناسبت باندې هغومره مضبوطه نه دی. غالب چې دی هغه د شعر د جوړښت په حواله یو بې مثال شاعر دی. کېدای سي د هغه د افکار سره ته اختلاف ولري یا تا ته ډېر محدود ښکاره سي، خو غالب د شعر د جوړښت په حواله چې کومه سلیقه لري، کم تخیل چې د غالب سره دی، هغه بیا د اقبال سره نسته.
دغه خبره خو مشهور ده چې د ادب ژبه یا د شعر باید لام ژب بیلوی، یعنی کم توری چې په لغت کې کوم معنی لري په شعر کې باید هغه معنی، هغه مفهوم بدل کی، په ادب کې باید هغه مفهوم بدل کی. خو دا خبره لدی خبرې سره موافق نه است چې په ادب کې باید بیا خبره د معروض خبره وسی، د فکر خبره وسی.
ګوره دا معروض او د موضوع چې کوم تقسیم دی دا غیر منطقي دی. ځکه غیر منطقي دی چې دا د یو ایس کې دوه اړخونه دي. کم شاید چې ته معروض وای، احساس وای، دا احساس لکم زیرازی په دغه باندې د معروض اثر نه. که یو سړی غمزده دی او د خپل غم اظهار کوي، یو سړی تنها دی د خپل تنهایی اظهار کوي، نو دا تنهایی له خلا خو نه ده راغلی، دا یو سوشل المیه ده. دا غم چې دی دا هم یو سوشل المیه ده. تناظر به جلا سي، د مطالعې تناظر جلا کی. یو سړی ډایرکټ تمروز خبره کوي، یو سړی د احساس په حواله کوي، د جذبې په حواله یې کوي. په مابین کې د یو لینک د اضافه او د کمی خبره ده. او ادب چې دی هغه د مابین وسیله کلام نه هېروي. ادب کې ته کته وسیله وباسه نو ادب او صحافت کې سفر حد فاصل وې څنګه معلوم ہے. حد فاصل دا لنکیج دی. صحافت هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ یې کوي، میډیا هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ یې کوي، ادب هم د معروض اظهار کوي خو په دغه وسیله.
دغه غزل چې مراته وویل دغه استاذ د پښتو مجموعه شعرونو د پښتو شعرونو مجموعه مو ترتیب شوی، د څومره شعرونو لیکلي دي؟
چې ما کوم شاند مجموعه د پاره منتخب کړی دي هغه 50 دي ټوټل غزل او نظمونه. او دا منتخب شاعر دی او د غمله به کافی زو
دا مجموعه ترتیب کړی دا چاپوي به کتن.
او ان شاء الله مکمل دا فهرست ما جوړ کړی دی، نو مې ما منتخب کړی دی، بس کمپوزینګ او د اشاعت مرحله لا پاتې.
نو به څه
صحیفه د وبو
دغه نوم ولې ورکړ؟
دغه یو خو دا شعر لکم شعر چې دا راخستل سوی دی، هغه شعر زما په خیال د ادب د روایت څخه یو ډېر مضبوط تړون لري. مثلا زه پیغمبر یم، د غم د قلم راو په رښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه د اوبو. نو دا د غم چې کم قلم راو ده، او د هغه چې کم معنویت دی، یا غم د قلم راو د پیغمبر چې کم معنویت دی، دا د ادب پوره روایت دی. او دا د اوشکو چې کم د اوشکو ذکر دی د صحیفه د اوبو په حواله، دا استعاره چې دا یادا چې کم تمثال دی، دا هم د په ادبي تاریخ کې په ادبي روایت کې یو ډېر مضبوطه حواله ده، د ادبي شخصیت یا د ادب د منشور په حواله. چې ادب بنیادی طور باندې هغه سړی دی چې د سوسایټي او د ذات او د کائناتي المیو غم په ځان تېروي، او په دغه غمو باندې زاړي، او په دغه حواله یو تبدیلی، یو ارتقا، یو بدلون غواړي. نو ځکه زما خیال دا دی چې دا نوم چې دی، دا د پوره ادبي تاریخ یو څه خوند پکښې دی، یو رنګ پکښې دی، یو د ادبي تاریخ یو استعاره ده. ځکه دا نوم زما په خیال زیات بلیغ معلومیږي. نسته افلاک زموږ په سرو دی آینه د اوبو، ګورم په څنګ کې د کوترو فرشتې د اوبو. زه تخلیق کړم په دریاب کې د احساس په الماس، ته د نظر په لاس فنا کړې دایرې د اوبو. او زما د خوبونو په رخسار را بهېدلې اوښکې وایي چې نه دي ختمېدونکې سلسلې د اوبو. او مځکه خلاص، ستوري، سپوږمۍ، شپه، ریګستان او هوا، یو څه نکتې دي بې معنا په حاشیې د اوبو. زه له کنانه تر زمزمه پورې ځم او راځم، زه په اوبو کې طی کومه فاصلې د اوبو. او مات په ګودر باندې منګی او ستا لوند سوې ټکرۍ، اوف چې په ما دي تېرې سوې واهمې د اوبو. او زه پیغمبر یمه، د غم د قلم راو په رښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفې د اوبو.
تاسو په اردو کې د نوي ادبي تیورۍ په اړه یو ډېر علمي کتاب لیکلی دی چې زه فکر نه کوم زموږ په دې سیمه کې د خصوصا زه به د پښتنو لیکوالو خبر وکم، یا د چې پښتو لیکونکي لیکوال دي چې هغوی دې ډېرو لیکوالو لوستی. آیا ښه نه ده چې تاسو په پښتو کې هم، خصوصا تاسو د نقد په برخه کې ډېر کار کړی دی، په اردو کې مطالعه هم ډېره کړې، چې په پښتو کې دغسې یو کتاب ولیکئ؟
کارونه خو ډېر راته ګوري، زړه مو هم ډېر ورته غواړي چې ډېر کار وکم. اوس ما یو کتاب شروع کړی دی، ادب تنقید او تھیوری، دا تقریبا په لس مقالو مشتمل یو کتاب دی، دا هم په اردو کې دی. خو زه دا اراده لرم چې زه یې څرنګه مکمل کوم دا پښتو ته وژباړم ان شاء الله. په دغه کې د ادب په حواله چې له اول ورځې تر ننه پورې چې کوم مباحث دي، د هغه خلاصه هم سته، په هغه باندې بحث هم سته، او د روان وخت دپاره په تنقید کې موږ دپاره کومه لاره سته، یا کومه لاره باید چې داسې ده باید چې موږ خپله کړو، یا زموږ اطمینان دپاره زیاته ضروري ده، د هغه په حواله اشاره هم سته. دا به نه صرف خالي د پښتو ادب دپاره، د اردو ادب دپاره، د بلوچستان دپاره، دا به کله هم ادب دپاره به انشاءالله د تنقید په حواله یو نوی منشوري که خدای کړي.
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته خو هم په نثر کې هم په نظم کې د انګریزي له لارې له اردو څخه د شعر اصناف هم راغلي دي، د نثر اصناف هم راغلي دي. خو څه فکر کوئ، آیا د تیوري یا د فکر په لحاظ ولې اردو ادب مستقیما پر پښتو ادب باندې اغیز نه دی کړی؟
یو خو د مطالعې رجحان چې دی، هغه د شیانو تعین کوي، د نظریو تعین کوي، د علم تعین کوي، د پرمختګ تعین کوي. پښتانه چې دی، هغه تخلیقي صلاحیت خو بیخي زیات لري، او په دغه حواله ډېر کار هم کړی دی. خو دا علمي اړخ چې دی، خصوصا د تنقید په حواله یا د دانشوري په حواله، یو خو تحقیق دی چې ډېر په زړه بنیادو باندې تر اوسه پورې پښتو کې را روان دی، او ټرش چې ورته وایي کنه، مرده ادب، دا مرده ادب خوندي کوي لګیا دی. د زر صفو کتابونه هم را روان دي، د دوو زرو صفو کتابونه هم را روان دي، او دغه رنګه
قلمي نسخې
قلمي نسخې هم له دوباره اشاعت څخه را تیریږي لګیا دي. خو دا هغه ادب دی چې دا ستا د معاصر ژوند سره یا د نن د مسایلو سره هیڅ تعلق نه لري، د نن کوشچن سره هیڅ تعلق نه لري، ځکه دا کتابونه شایع کیږي هم ویل کیږي هم نه. نو باید چې محققین ګوره، په وست کې تحقیق د پاره اول شرط د تنقیدی اپروچ غدی محقق اول چې خپل مفروضه جوړی د تحقیق د پاره هغه د خپل مفروضه یو تنقیدی ارزښت معلومی چې دا څومره د قدر کار دی چې زب ور باندې شپش کاله تیروم درې کاله بوتیروم لس کاله بوتیروم او داغه پر زل کې چې کم شای زرا باسم هغه څومره قیمتي دی ګوره یو دی کوخ کندن او کا براوردن بل دی چې ته کوخ کندن او زر براوردن په دواړو خبرو کې فرق دی دواړه تحقیق دی نو تحقیق د پاره بنیادی شی چې دی هغه دانشوری ده او تنقیدی شعور دی تب اول دا معلومه یې چې کم شی چې زه لټوم لګیا یم دا آیا د انسان د راتلونکو زمانو دپاره څه افادیت هم لري که نه لري نو تنقید په حواله تنقید ډېر باریکه شی دی یو خدا مسله ده تنقید دپاره د فلسفې لوست بیخي ضروری دی کم سړی چې په فلسفې باندې ناخبره دی د فلسفې په تھیوریز باندې ناخبره دی هغه په تنقید باندې کله هم سر نس خلاصوالی تنقید دپاره فلسفه هم ضروری ده نو دومره علم چیرې چې بنیادی تعلیم لا نه وي خواندګي شره نه وي پوره نو هلته دغه تقاضا کول یا دغه تمنا کول چې دغه خلک به په تنقید کې څه ډېر بنیادی خبرې به وکړي یا نوې نظریه به وړاندې کړي یا هغه نظریه به پښتو ته راواړي او استفاده به ځینې شروع سي نو دا تقاضا فی الحال لږ غیر ساینسي هم ده ځکه چې اول به په بنیادی تعلیم باندې کار کیږي هغه پس به تنقیدی اپروچ او فلسفه او دغه شیان به دا هغه بعد راځي ان شاء الله
دغه زموږ لیکوال چې اثری علوم یې نه دی لوستي آیا د دې په مخ کې زموږ نیمګړتیا زموږ تعلیمي نظام بولي کنه په دې کې بل کم خنډ هم په مخ کې ویني
زه خو هم دا بنیادی طور باندې یو تعلیمي مسله ده ګوره عقیده چې دا هغه تعالی علم نه درې یو عقیده په دنیا کې دا سه عقیده نه درغلی چې هغه د علم لار بند کړي نو دویم شاید دا دي چې تعلیم سمره دي او تعلیم په کومه طریقه درکول کیږي نصاب څنګه دی ټیچنګ ماحول څنګه دی سکولان څنګه دی بیسک شاید دی کریټیکل اپروچ پیدا کول لا امریکای د یونیورسيټي یو ټیچر راغلی و مشتدل ته یونیورسيټي ته د لیکچر د پاره هغه چې بنیادی کم نوټس مشترک کړي او په هغه کې اوله خبره دا و چې په سټوډنټ کې تاسو کریټیکل اپروچ پیدا کوی کریټیکل اپروچ څه دی چې هغه سټوډنټ نه دی کم چې لتا څه سوال نه کوي ته په ذهن کې سوال نه پیدا کوي ګوره علم د سوال څخه راځي نو کسا په ذهن کې سوال نه راځي ته ناست یې په کلاس کې درو غنټو کلاس واخې شپږ غنټو کلاس واخې په هغه کې ټیچر چې دی هغه تا باندې د حاکم رنګ مسلط دی او هغه دا درته وایي دا کم شای چې زه په بورډ باندې لیکم دا به ته حرف به حرف یادوي او ثواب وایي راته وایي نو په دغه کې د کریټیکل اپروچ سوال لکم زیرا دا رویه چې دا بنیادی طور باندې غیر علمي رویه ده او په دغه تعلیم باندې چې کم د کم بچی پرورش شوی نو هغه په علمي طور باندې څنګه یو ارتقائی مقام حاصل کړي
په پای کې به یو بل نظم هم واوري او نظم کله راته واو
نظمونه خو ما بیخي کم لیکلي په هغه کم نظمو کې به یو نظم دا د نظم عنوان دی د لا سندره عجیبه غونډه جهانو خاموشي و تنهایی و نه رڼا و نه هوا و څوک ولاړو نه روانو نه مرګی او نه ژوندونو نه پرون نه سباون او نه دورانو زه یوازې بل څوک نه و نه کمره و نه سړک و باغیچه و نه میدان و عجیبه غوندې جهان و نه زمان و نه مکان و
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکو چې شتمن بوډا او زیرک انجلۍ نمیږي حکایت وژما رشیدی لولي
شتمن بوډا او زیرک انجلۍ یو شتمن خو به رحم بوډا په یو بسګر باندې پیسې باندې وی شتمن چې پوه شو چې له بسګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشاله شو ځکه بسګر خپلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې بوډا یو ورځ د بسګر کور ته ورغی ورته ویل اوس چې پیسې نشي راکولای مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي نو بسګر او د هغه لور ورخطا شول بې رحم بوډا چې د دوی په ورخطې باندې ډاډه شو وی ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو اسانه لاره هم وینم کدا انجلی لما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغوړم. دې خبرې بسګر او انجلی بیا ورخطا کړل. دغه وخت بودا سمکی ته چې د نه حدود دانو همره بشمیره تور او سپینو غاټو په خلیوه لاس ټیټ کړ. دوه غاټې ژر راوچات کړل او په تشکه څوره کې واچول. بودا وویل زه به انصاف نه يم خو له ما سره هم به انصافي په کار نه ده. راځي توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس لزمه کې دوه غاټې راوچات کړل چې یوې تور دی او بل سپین. جلی دی یو غټې راوباسي که تور راووت له ما سره دی وده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم. که سپین راووت نه ور باندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا غټی راوچتول د نجلۍ ور پام شوی و چې دواړه تور راوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. کوي ویلای چې دا شرط هم نه منم. بوډا ممکن د دې په پلار عریضه کړي او باندې کړای وای. کوي د بوډا خبره منلای معلومه و چې شرط به بوډا غټه او کوي د بوډا چل او ټګیس وینولای بیا هم خبره ورنې دله. بوډا به په قهر ده او د په پلار به عریضه کوله. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا بوډا ته وویل سمه ده، لکه څوري به یو غټې راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. وی ویل آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځاوه، یو غټې راوایست خو لای موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. وی ویل وی دا خو رانه ولوېد. لاندې بې شمېره تور او سپین غټې پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی غټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور غټۍ کڅوړې ته اچولی وو. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وو او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم غټۍ له کڅوړې راوایست چې تور وو او بودا دا نشوی ویلی چه حقا اول هم تور و.
د ازادي راډیو مجله د تیری اونۍ په خبرونه کې مو د شلمې پیړۍ د لوی ارواپو زیګموند فروید په ژوند باندې خبرې واورېدې. د دې اونۍ په خبرونه کې استاد نجیب منلی د فروید د یوې اساسي نظریې په باره کې خبرې کوي چې د هغه په اساس د بنی آدم شخصیت د ایټ، ایګو او سوپر ایګو په درې برخو او دغه راس د انسان ذهن د شعور، لا شعور او نیم لا شعور په درې برخو باندې ویشل کیږي.
یو موضوع چې ټولو ارواپوهانو او فلسفانو همیشه په دې باندې خبرې کړې دي هغه د لا شعور خبره ده. دغه خبره کېدله د سپوازه ډول نه کېدله، د ډېر پخوا رئیسی په ولسمه پیړۍ کې لایبنیس وایي چې انساني فکر یو دوامدار جریان دی چې یوه برخه یې د شعور تر کنټرول لاندې ده او یوه برخه یې د شعور د کنټرول نه وتلې ده. په اتلسمه پیړۍ کې فرانس انتون میسمر یو آلماني ډاکټر و او هغه دا ادعا کوله چې هغه څه چې د شعور نه ښکته دي، یعنی شعور ورته لاسرسی نه لري، هغه ته د هیپنوز د لارې لاسرسی پیدا کېدلی شي. په نولسمه پیړۍ کې سترو فلسفانو لکه شیلینګ، شوپنهاور، نیچه دوی د انسان په اروا کې د شیشې غوندې یو جوړښت باندې فکر وکړ چې هغې ته پسیخي نوم کېښود. پسیشې چې پسیشې په حقیقت کې هندارې ته وایي، د واقعیتونو یوه هنداره چې د انسان په دننه کې شته ده او هلته د واقعیتونو شکل نیسي او دغه هنداره د شعور د کنټرول نه وتلې ده. نو په دې شرایطو کې دې ته زمینه مساعده شوه چې تجربوي ارواپوهنه رامنځته شي، یعنی ارواپوهنه چې په حقیقت کې په پیړیو پیړیو راهیسې یوازې د مذهب او د عقیدې او د فکر او د ټوټکو او دې شیانو سره ارتباط درلوده، هغه راځي د علم ساحې ته او د تجربې ساحې ته رانوزي. فروید چې خپل نظریات تکمیلي په دغه وخت کې ډېرو سترو ډاکترانو لکه شرکو په پاریس کې، بروئر، برنهایم دوی هم کار کړی دی. نو دوی دې نتیجه ورسېدل چې د انسان په فکر کې، په دماغ کې یو څو شیان دي لکه فکرونه دي، ادراکات دي، عواطف دي، کلمات دي، معنا لرونکي حرکات دي یا معنا لرونکي کړنې دي او غرایز دي. دا ټول سره یو ځای شي د دینه اروا جوړیږي.
او یا کو یو ذهن جوړی
ذهن جوړی روان د دینه جوړی نو په دې وخت کې فروید په 1900 کال کې د پرور مفکوره ته یو شکل ورکړي او هغه د انسان اروا په درې برخو باندې ویشي روان درې پوړل لري یو پوړی هغه څه دي چې زموږ د شعور په ساحه کې دي موږ په پویګو درکوي په فکر کولای شو یو هغه څه دي چې د شعور نه وتلې دي د لاشعور په برخه کې دي چې هغه کې زمونږ غرایز راځي زمونږ هغه پټې غوښتنې راځي زمونږ خواهشات پکې راځي
یعنی د انسان د ذهن هغه برخه چې د ده هیره ده
هغه برخه چې د ده هیره ده او محرکه برخه ده
محرکه په دې معنی چې د ده په شخصیت باندې او د ده په تصمیمونو باندې اغیز لري
او بل تحت شعور یا هغه برخه ده چې د شعور نه وتلې ده هیره شوې ده مګر لاشعوري نه ده شعور کولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري او پیدا کړي او بیرته یې راوباسي
یعنې د شعور او لاشعور ترمنځ یو شی
یو سطح ده
استاد منلی کله کله موږ وایو تو درې به خبره مې په زړه ګرځي خو رایادېږي نه په زړه مې ګرځي خو هېره مې ده دغسې دا په حقیقت کې له همدغه نیم لاشعور حالت سره تعلق لري
په 1900 کال کې فروید د خپل نظریات بیرته سره بیا هم شاربی او منسجم کوي فروید داسې وایي چې د زمونږ عواطف احساسات نظریې مفکورې ادراکات چې موږ ویل چې د انسان روان جوړوي دا داسې دی لکه د کنګل یوه ټوټه چې په اوبو کې نهه برخې په اوبو کې ډوبه ده یوه برخه یې ښکاري هغه یوه برخه چې ښکاري هغه د شعور برخه ده
یا په بل عبارت د انسان هغه روان ورته وایي اروا ورته وایي ذهن ورته وایي هر څه چې ورته وایي یغه نیوی فیصده د انسان له کنټروله وتلې ده په ناخبرۍ کې ده او دغه لس فیصده هغه برخه ده چې موږ پې خبر یو او زموږ فعال حافظه تشکیلوي دغه
څه دي په دې باندې بیا فروید د اجتماعي نظره یو بل څادر هم غوړي په همدغه کنګل باندې یعنی په بل ډول سره تقسیموي بل ډول ویشي یوه برخه د اس په نامه باندې ده داس اس اس په آلمانی کې یو ضمیر دی چې د مخنث شید پر استعمالیږي او د دا معنی ورکوي یا کومه پښتو کې د مناسب معنی ورته دغه پښتو کې هغه څه ته ویل کیږي چې په وجود قانع یو مګر نوم پې نشوي خودله فکر پې نشو کولی یو ډول زمونږ د کنټرول د ساحې نه وتل ده نو هغه وخت کې موږ دغه کلمه ورته استعمالوو دغه د عواطفو او د لاشعور غرایزو ذخیره ده
استاد منلی امدا نه ده چې اډ ورته وایو آی ډی
اډ دا به انګلیسي ترجمه ده ترجمه باندې به وروسته راشو
خو د اډ به ترجمه هغه معمولا کیږي
هغه باندې به وروسته راشو نو دا داس اس د لاشعور غرایزو ذخیره ده د دې د پاسه یا د دې په څنګ کې یو بل واحد شته دی چې هغه زه دی زه یا داس ایخ د لومړي شخص ضمیر دی فاعلي ضمیر دی لکه پښتو کې چې زه فاعلي ضمیر دی او دا د شعور سره ارتباط لري هغه څه چې مونږه د خپل چاپېریال سره او د واقعیتونو سره تطابق ته آماده کوي په څنګ کې درېمه برخه ده چې فروید ورته اوبر ایخ وایي یا ترما پورته ترما بره دا هغه ممنوع شوی شیان هغه شیان چې د اخلاق د خوانه د منل ور نه دی د مشران د خوانه د منل ور نه دی د ټولن د خوانه د منل ور نه دی یا هغه ټولنیز قوانین چې په دې باندې حاکم دي هغه یو تعداد غرایز نه پریدي چې اشباع شي نو دا غرایز زپل کیږي او بل اخره د شعور د ساتنه ختل ویږي نو دا هغه زمونږ اخلاقی بګراوند چې دا دریم برخ تشکیلی دا شان بیا ورسته چې په نور ژبه باندې ژباړل شوې دي په فلسفه او په ارواپوهنه کې یو ډیر غټه ستونزه د ژباړې ده ځکه هغه څوک چې فکر وړاندې کوي هغه د خپل ژبه په چوکاټ کې فکر کوي او د دغه ژبه په چوکاټ کې هر کلمه خپل وزن لري او ستاسې په اصطلاح هر کلمه خپل سیوري هم لري کله چې بل ژبه ته انتقالیږي خپل معنا به انتقال شي مګر سیوره ورسره نه انتقالیږي
هغه زمینی معنی
هغه زمینی معنی نه انتقالیږي نو دغه درې برخې چې فروید وټاکلې داس اس داس ایخ او داس اوبر ایخ دای کله چې فرانسوی ته ترجمه شولی سا موا او سور موا په نوم باندې ترجمه شولی چې بیا هم د آلمانی سره یو څه نزدېوالی لري، مګر کله چې انګریزي ته ترجمه شولی په انګریزي کې دغه لاتینی اصطلاح ورته وکارول شوه اید. اید هم دغه معنا لري، مګر په انګریزي کې هغه عاطفي بار چې دغه لري یا اټی لري اید نه لري. دا هغه اعتراض چې
په
ترجمه باندې کیږي. د زه دپاره د ایګو کلمه وکارول شوه، ایګو په لاتینی کې زه ته وایي، او بیا ایګو کله په سلف ما ترجمه شوی دی چې سلف ځان ته وایي. نو دا د ترجمو یو مشکل دی چې طبعا په هره ژبه کې یو څه ستونزې پیدا کوي. نو دغه که اوس موږ د نږدې نه وڅېړو،
د اید
دا اید یا داس اس ټول هغه څه چې موږ له ځان سره په زیږېدلو کې راوړو او زموږ د وجود یوه برخه ده، دا زموږ غرایز تنظیموي.
استاد منلی، کوچنی چې کله دنیا ته راځي د فروید له نظره دی په خپل شخصیت کې یوازې اید لري، ویلی سو
دی په خپل شخصیت کې یوازې اید لري،
یوازې ړانده هوسونه لري او له درد سره مخالفت لري، نور څه نه لري.
له درد سره مخالفت لري او د لذت سره مینه لري، او نور د فکر کوي که چېرته د فکر کولو اصطلاح دلته وکارولی شو چې دا ټوله دنیا پرته د ده نه بل مفهوم نه لري.
دغه حالت چې دی هغه د شخصیت اید ده.
دا اید دی، دغه څه چې ماشوم یې له ځان سره راوړي دا عموما د شعور د ساحې لاندې نه راځي، د شعور نه بیرون پاتې کیږي او شعور په هغې باندې حاکمیت نه لري. د دې د پاسه چې دویمه درجه راځي هغه د ایخ یا د زه یا د ځان یا د خودي موضوع ده،
او یا ایگو.
یا ایگو په شرقي ادبیاتو کې موږ د دې لپاره د خودي کلمه استعمالوو،
دغه انا چې وایو
انا چې وایو
اهمیت ځینې جوړیږي،
همدې سره ارتباط لري. دا دوه مخې لري، یو د زه دپاره د ځان دپاره د ما دپاره یو ایډیال دی، څنګه زه یو ښه انسان کیدلی شم، څنګه زه یو کامل انسان کیدلی شم. نو هغه کامل انسان چې زما په نظر کې دی، هغه ښه انسان چې زما په نظر کې دی، زه غواړم چې هغې ته ورسیږم، دا د زه ایډیال دی. او یو ایډیال زه دی، یعنی زه چې کوم ځای ته ورسېدلم هغه وخت کې به کامل وګڼل شم. دغه دواړه اړخونه د انسان شخصیت یا د انسان انانیت یا خودی سره په چوکاټ کې راولي او دې ته جهاد ورکوي.
د اټ پیسه کې تاسو ویل چې د لاشعور سره تعلق لري، څنګه ایګو بیا له شعور سره تعلق لري؟
ایګو له شعور سره تعلق لري، البته د ټول طبقې سره لسې په یو کارخانه دي بیلې شوي.
د ایګو پیسه کې یو مثال که اجازه ای، یو ماشوم په ابتدا کې خو اټ ده، د شخصیت اټ ده، د یو ډون حواسته بل څه نه ده. ماشوم یو وخت یو اور ویني، د اور شایسته لمبه ده، د ده زړه غواړي چې لاس ور وړي، ساتیري ورسره وکړي، دی لاس ور مخې کوي، دی چون اید ده، د یو ړوند حواس لري، په دې نه پوهېږي چې دا څه شی دی. لاس یې سوځي، بیا بل وخت احتیاط کوي، بیا لمبې ته لاس نه ور وړي. دغه تجربې ده ته دا ور زده کړل چې زه خپلو ټولو ړندو حوسونو ته نه سم رسېدلی. دې تجربې ده ته دا ور زده کړل چې له چاپېریال سره باید تطابق پیدا کړي، په چاپېریال کې باید د ژوند کولو چل زده کړي. داسې هم نه کیږي چې څه د ده زړه غواړي هغه به کیږي. د دې تجربې په وجه چې دی کومه پوهه حاصلوي یا کوم شعور حاصلوي، دغه په حقیقت کې ایګو ده. دا د انسان د شخصیت یو دومه مرحله ده چې په هغه اولې مرحلې زیاتی شي. دغسې مثال ورکولی شو،
یو غرایز شو چې هغه دنیا نه پیژني، یو زه شو چې دلته دنیا کشف کوي، دنیا پیژني او په دنیا کې د ځان دپاره ځای لټوي، خپل محدودیتونه پیژني او څنګه کولی شي تر ټولو ډېر ځای ونیسي. د دې په څنګ کې یو بل درېمه درجه عامل هم شته دی چې هغه پر ما بر دی، زه هر څه چې وغواړم نه شم کولی. نو د دې دپاره باید زه داسې میکانیزمونه ولرم چې ما د دې نه منې کړي. دغه منې کول د یو فوقالعاده قدرت له لارې کېږي. دا فوقالعاده قدرت ټولنیز قدرت دی، د مور و پلار تصویر دی، دا ټول سره یوځای کیږي او هغه څه چې زه د خپل قدرت په باره کې تصور لرم، د لایتناهي قدرت او د مطلق قدرت، هغه راته محدودوي. نو دغه درېمه برخه دا ما دې ته مجبوروي چې ډېر شیان له خپل شعور نه وتنبوم شاته. هغه څه چې زه کول غواړم او نه یې شم کولی، بهتره دا چې دا ظاهر کم د هیرولو خبره دا چې شور شاته تمول کی
نو پرې حساب باندې د انسان دی شخصیت دریم ځانګړنه یا دریم قوت یا هر څه چورته وایو د سوپر ایگو دا بیا د ایگو برخلاف تر ډیره حد بیا هم د لاشعور سره تعلق لري.
د لاشعور سره تعلق لري او د شعور او لاشعور ترمنځ د پولیس حیثیت لري چې څه لاشعور خاطر بوزي او څه په شعور خاطر اپریدي.
استاد منله یو ماشوم د چاکلیټ ویني زړی ورته کیږي دی هغه خوري مور یې راځي سپکوي یا حتی څپېړه ورکوي چې دا کار دې ولې وکړو دا چاکلیټ دې میلمنو لپاره و د تا لپاره نه و. دی ویریږي بیا د مور له ویرې چاکلیټ نه خوري. زموږ په عادي ژبه کې د دا عقل درته وایي چې که چاکلیټ وخوري نو بیا دې مور وهي او دا کار مه کوه. دا د فروید په حساب باندې دا په حقیقت کې د ده د ایګو حکم ده. ایګو یې ورته وایي چې ته باید له ماحول سره له چاپیریال سره سمون پیدا کړي. خو که مور په عین حال کې دا خبرې هم ورته کوي دې ماشوم ته ګوره دا څوک چې چاکلیټ خوري په پټۍ خوري د مور و پلار خبره نه مني دا بیا بده خبره ده دا بیا سم کار نه دی. دا په دې ماشوم کې یو اخلاقي وجدان پیدا کوي د وجدان تخم شیندي. دغه بیا کولای سو چې سوپر ایګو وایو. هلته د ایګو په حالت کې دی له ویرې او له محیط سره د سمون په خاطر باندې یا د عقل په غوښتنه باندې هغه عقل چې وجدان نه لري خو صرف د عقل حکم دا دی چې نه دا چاکلیټ باید ونه خوري. خو کله چې د ده زړه ته هم دا پریوځي چې نه سړی باید د مور خبره ومني که د مور خبره ونه مني بده ده که غلا وکړي غلا ډیره بده ده او دا د زړه له تله ومني دا په حقیقت کې بیا د ایګو حکم نه دی دا بیا د سوپر ایګو حکم سو. دغسې تعبیر کولی سو؟
بالکل همدغسې ده. په ساده الفاظو کې واقعا همدغه تعبیر کېدلی شي چې هغه څه چې زه یې د چاپیریال سره د تطابق په خاطر کوم هغه د شعور په ساحه کې پاتې کیږي. مګر کله چې هغه واقعي عیني عامل له منځه لاړ شي مور نشته نو زما څوک مخه نه نیسي چې چاکلیټ راواخلم او وی خورم. مګر بیا هم زه چاکلیټ نه خورم سره دې چې پوهیږم چې مور نشه مور راباندې نه پوهیږي نو دلته ما د چاکلیټ نه خوړلو ته یو اخلاقي ارزښت ورکړ او دغه بیا ورو ورو شاته تمبول کیږي او په لاشور کې یا په تحت شور کې ورنه وځي.
استاد منلی که په غیر فنی ژبه د فروید اید ایګو او سوپر ایګو معادل ورته پیدا کو آیا ویلی سو چې اید یعنی د انسان ړوند حواس ایګو یعنی د انسان عقل او سوپر ایګو یعنی د انسان وجدان درسته ده پوره به نه تطبیقی شي خو د دې له خاطره چې یو سړی یو ابتدایي برداشت ولري دغسې
د ابتدایي برداشت پر دا بیخي کافی ده ځکه چې وجدان هم همدغه ته وایي چې هغه وخت کې چې زه شاهد نه لرم هغه وخت کې چې زه معنی نه لرم بیا شي نه ځان معنی کوم دا پخپله د وجدان تعریف دی. نو د فروید دغه تقسیمات عملا څه نتیجه لري په همدې باندې به یې ختمه کړو. عملی نتیجه دا ده چې ډېر رواني مشکلات له هغه څه نه پیدا کیږي چې موږ د شعور د ساحې نه شاته تمبولی دي. که تاسې باندې یو غم راشي یو دوست سره شخړه وکړئ یا یو بل دغی ستاسې به هغه جنګ چون تاسې ډېر ځوروي هغه به شاته وتمبوئ په اصطلاح هیر به یې کوي مګر ستاسې معده به پسوي شروع وکړي. دا هغه جواب دی چې لاشعور یې په یو بل ډول باندې ستاسې دغه قصدي هیرونې په مقابل کې یا دغه غیر قصدي هیرونې په مقابل کې د درد په مقابل کې تاسې کومه دفاع پیدا کړې وه د هغې یو بل اړخ راوځي. نو اوس د دې دپاره چې دغه مشکل ستارف شي باید ته دا ومنې چې دغه خبره شوې ده او که دا خبره شوې دا طبیعي خبره ده او په دې کې کومه ستونزه نشته یا داسې خبرې نورم کیږي د عقل ساحې ته باید راولې بحث پرې وکړي. نو د دې دپاره چې دا شیان راوسپړې بهترین لار دا ده چې خبرې وکړي. د ارواپوهنې په برخه کې او د رواني درملنې په برخه کې ډیره مهمه خبره اوس د خبرو تداوی ده. نو که په زړه دې ونه ساتل ودې ویل هغه شدت چې دا لري هغه د منځه ځي او بل اخره تا کم زوري
او دا امکان کمیږي چې روحي مریض سو
دا امکان کمیږي چې موږ د روحي مریض خواته بوزي. له بل لوري ځینې شایان دي چې هغه موږ تمبولې دي شاته ماشومتوب کې او پیخه را باندې شوې ده دردونکې پیخه د هغه موږ هیره کړې ده مګر تر اوسه پورې هم مثلا موږ نشو کولای چې د غوا غوړي وخورو د غوا غوړي نم کرکه کیږي دغه کرکه هیڅ دلیل نه لري. دا کېدلی شي چې د ژوند یو داسې پیښې سره تړلی وي چې په ماشومتوب کې د غوا د غوړیو سره په څنګ کې موږ ته یو بله صدمه رسېدلې هغه صدمه خو مونږه هیره کړله، مګر دغه شی چې په دې څنګ کې موجود و په دغه کې مونږه د ویره په دې کې ځای کړله. نو د دې لپاره چې دغه ویره د منځه لاړه شي، بیا هم ضرورت دی چې مونږ د روان ټیټي برخې ته ورکته شو. او د دې وخت کې د لپاره د فروید په نظر باندې څو شیان ډېر مهم دي. یو خوبونه دي، انسان چې خوب ګوري په خوب کې یو شمیر د خوب مواد د ورځني ژوند پیښې دي، او یو شمیر هغه زاړه یادونه دي چې مونږ شاته تمبولې دي او نه یې پرېږدو چې سر راښکاره کړي. نو هغه په خوب کې سر راښکاره کوي په سمبولیک ډول باندې. دغه ساحې نه باید استفاده وشي د پټو شیانو د پیدا کولو دپاره. بل مهم ټکی چې مونږ پابند تکیه کولای شو، هغه زمونږ د خولې غلطېدل دي. کله چې غواړو چې یو شی وایو دغه شی په ځای باندې بل شی وایو، د دې نه اکثره ارواپوهان دا مطلب اخلي چې په هغه ځای کې یو پټ څه پراته دي، او که هغه اوس پټ شي هغه پټ څه هم راښکاره کیږي.